سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل است. در 2 ساعت بعدی برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش اولی برنامه در مورد بانکداری اسلامی بحث می شود و در نیمه دومش در مورد سفر رئیس جمهور به امریکا صحبت می شود. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. در خبرهای جهان از ستار فروغ میشنوید که دو زن جوان اتباع جمهوری چک که در سال 2013 میلادی در پاکستان اختطاف شده بودند آزاد شدند و اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در شهر شرم الشیخ و مصر آغاز شد. حالا خبرهای افغانستان را از حمیرا الکوزی میشنوید.
سرخط خبرها. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تلاش ها جهت جلوگیری از فعالیت تعویض نویسان در کابل آغاز شده است. مقامات محلی ولایت دایکندی میگویند 20 مسافر از این ولایت ربوده شده بودند بعد از ظهر امروز از قید ربایندگان رها گردیدند و مسئولین امنیتی ولایت بغلان از کشف و ضبط حدود 32 کیلوگرم تریاک خبر میدهند. تفصیل خبرها. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تلاش ها جهت جلوگیری از فعالیت تعویض نویسان در کابل آغاز شده است. فیض محمد عثمانی امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت از زیارت های شاه دوشمشیره و ابو فضل تعویض نویسان جمع‌آوری شدند و این کمپاین در دیگر نقاط شهر کابل نیز جریان دارد. وزیر حج و اوقاف همچنان گفت در استخدام ملا امامان مساجد تا هنوز معیارهای مشخص در نظر گرفته نشده است. ولسی جرگه افغانستان امروز فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف و سید محمد هاشمی سرپرست وزارت عدلیه را در نشست استجوابی ولسی جرگه خواسته بودند. شمار اعضای ولسی جرگه از فعالیت تعویض نویسان در زیارت ها و موجودیت جادوگران ابراز نگرانی کردند و از مسئولین خواستند تا جهت جلوگیری از فعالیت آنان اقدامات جدی را انجام دهند. مقامات محلی ولایت دایکندی میگویند 20 مسافری که از این ولایت ربوده شده بودند بعد از ظهر امروز از قید ربایندگان رها گردیدند. زامن پویا ولسوال کجران ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت که افراد اختطاف شده در نتیجه تلاش های پلیس و نیز نیروهای اردوی ملی از چنگ ربایندگان آزاد شدند. 4 روز قبل 20 مسافر که از ولایت قندهار به دایکندی در حرکت بودند در مسیر را از سوی مخالفین مسلح اختطاف شدند. تاکنون در مورد چگونگی رهایی این افراد جزئیات ارائه نشده است. این در حال است که تا هنوز تلاش ها برای رهایی 31 مسافر که در ولایت زابل ربوده شدند بی نتیجه مانده است. و مسئولین امنیتی ولایت بغلان از کشف و ضبط حدود 32 کیلوگرم تریاک خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی بغلان امروز با نشر اعلامیه گفته است که این مواد مخدر از قندوز به ولایت فاریاب قاچاق می شد. در اعلامیه همچنان آمده است که در پیوند به این رویداد یک تن دستگیر شده است. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با ستار فروغ باشید.
اردوی پاکستان از کشته شدن 15 فرد مسلح در شمال غرب منطقه قبایلی خیبر در نزدیک سرحد با افغانستان خبر می‌دهد. در یک اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که سربازان این کشور سحرگاه امروز بر یک گروه از افراد مسلح در دره تیرا حمله کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان درگیری 3 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. این معلومات از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. اردوی پاکستان سال گذشته عملیات تهاجمی را بر ضد افراد مسلح در مناطق قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان آغاز کرد. اردوی این کشور میگوید که از آغاز این عملیات به این سو بیش از 1200 تن از افراد مسلح کشته شدند. دو زن جوان اتباع جمهوری چک که در سال 2013 میلادی در پاکستان اختطاف شده بودند آزاد شدند. بوهوسلاو سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک امروز گفت که هنا هامپلووا و آنتونی خراتشیتسکا به این کشور بازگشتند. با اساس گزارش یک مؤسسه خیریه ترکیه موسوم به IHH در راستای رهایی این دو زن چکی همکاری کرده است. در همین حال ازد ساهین یک مسئول بخش دیپلماتیک این مؤسسه ترکی امروز در صحبت با رادیو مشال رادیو اروپای آزاد گفت:
We have a humanitarian diplomacy department and under this department we are
ما یک بخش دیپلماسی بشری داریم و این بخش با جوانب مختلف در مناطق منازعه معامله میکند تا افراد اختطاف شده یا زندانیان جنگ آزاد شوند. زمانی که ما درخواست را در این مورد از خانواده های این دو دختر چکی دریافت کردیم، ما کار را از مجراهایی که برای جوانب مختلف استفاده میکنیم آغاز نمودیم. پس از مذاکرات آنها را به طور مسئول تسلیم شدیم و به خانواده هایشان فرستادیم. هومپولووا و خراچسیتکا در ماه مارچ سال 2013 میلادی از سوی مردان مسلح در بلوچستان پاکستان گروگان گرفته شده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از ایران خواستند که برای دستیابی به یک توافق بر سر برنامه اتمیش تصامیم ضروری را اتخاذ کند. این دو رهبر دیروز از طریق تلفن در حال صحبت کردند که مذاکرات میان شش کشور مقتدر جهان و ایران در سوئیس ادامه یافت. آنها ختم ماه مارچ را برای توافق روی چارچوب یک موافقتنامه ضرب الاجل تعیین کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران قبلاً به سوئیس رفتند. ظریف به روز جمعه در حاشیه این مذاکرات گفت که هر دو جانب برای دستیابی به یک توافق نزدیک نیستند و جانب مقابل نیاز دارد تا بین فشار و توافق سیاسی انتخاب کند. در همین حال یک مقام غربی که در جریان این گفتگوها قرار دارد بر رویترز گفته است که در کل مسئله در مورد پژوهش سنترفیوز و غنی‌سازی یورانیم باعث مشکل‌ترین موضوع حل نشده باقی مانده است. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی که از وی نام برده نشده گفت که وزیران خارجه پنج کشور دیگر مقتدر جهان که شامل بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه می شوند در روزهای آینده خواهند رسید. و اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد. انتظار می رود که رهبران عرب در این نشست در مورد آینده یمن تصامیم مهم اتخاذ کنند. خشونت‌ها در سراسر یمن هنگامی از سال گذشته به این سو گسترش یافت که گروه ملیشه حوثی تحت حمایت ایران صنعا پایتخت یمن را تصرف کرد و رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را برکنار نمود. هادی پس از آن در این اجلاس اشتراک می‌کند که او به تاریخ 25 مارچ مجبور به ترک کشورش شد. انتظار می رود که بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس اشتراک نماید. این نشست پس از آن افتتاح شد که عربستان سعودی اعلان کرد که نیروهای بحری این کشور دیپلمات‌ها و اتباع خارجی را از عدن شهر بندری یمن انتقال دادند. عربستان سعودی به تازگی ائتلاف کشورهای عرب را در زمینه راه‌اندازی حملات هوایی بر سنگرهای گروه حوثی در یمن به خصوص در اطراف صنعا پایتخت این کشور رهبری کرد. در همین حال احمد اسیری یک جنرال عربستان سعودی سخنگوی این عملیات در یمن دیروز در یک نشست خبری گفت: می خواهم تایید کنم که این عملیات هدف عمده‌اش را که حفاظت از حکومت در عدن است دنبال می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت نمود و بر حمایت آمریکا از اقدام نظامی اتخاذ شده در یمن از سوی عربستان سعودی و متحدین خلیجیش بار دیگر تاکید کرد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او امید مرزبان مو په دې خبرونه کې په خدمت کې یو. د افغانستان ملي شورا به په راتلونکو څو میاشتو کې د بانکونو یو نوی قانون تصویب کړي. په دې قانون کې به د اسلامي بانکداری مقررات هم په ګوته شي. د افغانستان بانک د اسلامي بانکداری د برخې سرپرست مرستیال اخوندجان رستاقي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان بانک د اسلامي بانکداری لپاره د یوې مقررې چوکاټ نهایي کوي او دا مقرره به تر هغه وخت چې ولسی جرګه نوی قانون تصویبوي چمتو شوی وي. د وویل چې ولسی جرګه به نوی بانکي قانون چې اسلامي بانکداری هم پکې شامل ده د جون تر میاشتې پورې تصویب کړي. حاضر د منه د افغانستان یو شمېر بانکونه د اسلامي بانک څانګې لري. موږ په دې خبرونه کې نه یوازې په اسلامي بانکداری خبرې کوو، په وړو پورونو هم غږیږو. په یو شمېر هیوادونو په تېره بیا د جنوبي آسیا په هیوادونو کې کوچنیو قرضو ښه نتیجه ورکړې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې فعالیتونه څومره پراختی نتیجه څه ده؟ که څوک غواړي چې پور ترلاسه کړي باید کوم شرایط ولري؟ خو د دې خبرونې په دوهم ساعت کې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو په وروستي سفر او د دې سفر په بریاو خبرې کوو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین در این برنامه زیر آسمان کبود. بانکداری اسلامی در افغانستان تجربه نسبتاً نو اما ظاهراً موفق است. شمار زیادی از افغان‌ها با داد و ستدهای تجارتی با بانک‌های اسلامی علاقه‌مندی بیشتر نشان می‌دهند. بانک‌های مختلف در افغانستان شعبه‌های بانکداری اسلامی دارند. عمده‌ترین شاخص بانکداری اسلامی این است که در این نوع بانکداری مشتری و بانک از همدیگر سود یا ربح نمی‌گیرند و هر دو در مفاد و زیان همدیگر تا حد شریکان. افغانستان جامعه اسلامی است که نزد شمار زیادی از بایان سود گرفتن و سود دادن حرام است، بنابراین به بانکداری اسلامی رجوع میکنند. درباره اینکه واقعا بانکداری اسلامی چی است و چه تفاوتی با بانکداری های معمولی دارد، از همین حالا تا ساعت 4 در همین برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم. ما همچنان بالای دادن قرضه های کوچک که چقدر در زندگی افغان ها تأثیر گذار بوده است. مهمان های ما در این برنامه هستند: خان افضل هدوال، معاون اول افغانستان بانک و همچنان سرپرست این بانک، و حبیب الله موید، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل. چشم برای پیام ها و تلفن های شما شنونده های عزیز هم هستیم. از طریق فیسبوک و اس ام اس هم میتونین با ما پیام ها و گفتنی هایتان را در میان بگذارین. شماره های تلفن را تا لحظات بعد براتون اعلان خواهیم کرد، و اما از همین حالا میتونین برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین، و اگر فیسبوک دارین هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین ابراز نظر بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
بله، دوړو ملمنو ته هرکلی ویو. لکه څنګه چې امید مرزبان وویل، زموږ د دې خبرونې د دې لومړي ساعت ملمانه دي د افغانستان بانک سرپرست او لومړی مرستیال ښاغلی خان افضل هډوال او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حبیب الله موید. دوړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی هډوال صاحب، موږ لکه څنګه چې په دې سریزه کې اشاره وکړه، د افغانستان بانک په یوې مقررې کار کوي او په دې مقررې کې د اسلامي بانکداري سیستم هم شامل دی، او له بلې خوا ولسي جرګه غواړي چې د بانکداري قانون تصویب کړي. که زموږ اوریدونکو ته لومړی د اسلامي بانکداري په اړه معلومات ورکړي، دا سیستم له عادي بانکي سیستم سره څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه لومړی تاسو ته او ستاسو د لارې ستاسو اوریدونکو ته ټول ته زما سلامونه او احترامات. لکه څرنګه چې تاسو وویل، اسلامي بانکداري د نوم نه معلومه ده چې په اسلامي اساساتو ولاړه ده، د شریعت په اصولو ولاړه ده. او کلاسیکه بانکداري چې ده، طبیع ده هغه مدونه یا وزی قوانین دی چې دنیا جوړ شوی دی، شریعت سره دغه نه لري، د دنیا په ضرورت باندې جوړ شوی دی. مونږ په افغانستان کې سره دی چې دا یو اسلامي مملکت دی، اما هیڅ کله مونږ اسلامي بانکداری یا اسلامي بانکي نظام نه درلود. دا نوې شروع شوی دی، او مونږ اوس وړو چې دغه د پر اساسي چوکاټ چې د دې د فعالیت د مختوړل د پاره جوړ شوی وو سپاغي کار کوو. د دې چوکاټ کې لومړی د اسلامي بانکداري قانون دی، بیا پاغي دغه پاساس باندې بیا مقررات یا همداسې طرز العملونه دي چې جوړیږي، به او په تدریجي شکل به د تطبیق دپاره تجارتي بانکونو ته چې څوک دا خدمات وړاندې کوي هغوی ته به ورلیږل کېږي تر څو په هغې باندې ځان عیار کړي. په افغانستان کې نن سره دی چې قانون د اسلامي بانکداري له نهایي شوی پارلمان کې د تصویب شوی نه دی، ولی اساسات د اسلامي بانکداري په ټول دنیا کې یو شی دی، هغه فرق نه کوي. او په همدغه دلیل و چې مونږ هم خپلو تجارتي بانکونو ته د وینډو یا د کړکۍ په نوم باندې اجازه ورکړه چې هغوی کولی شي چې یو فعالیت د اسلامي بانکداري شروع کړي، او خلکو ته اساسي ضرورت اساسي حسابونه چې دي د دې د لارې خلکو ته وړاندې کړي. چې نن موږ په افغانستان کې وو تجارتي بانکونه لرو چې هغوی د دې تجارتي بانکداري د اسلامي بانکداري د کړکۍ یا اسلامک وینډو په نوم باندې دا خدمات ارزه کوي وړاندې کوي. نو تفاوت دغه دی، اساسي تفاوت خو دا دی چې دا په د شریعت په اساس ولاړه ده، او کنونشن مدونه بانکداري چې دا یا کلاسیکه بانکداري چې دا د وزیر قوانینو نه سرچینه اخلي. دا اساسي تفاوت دی.
با تشکر جناب حبیب الله موید استاد اقتصاد پانتون کابل را هم با خود داریم. جناب آقای مویدنده که میخوایم نظر شما را بپرسیم از نگاه کارشناسان، اگر برای ما بگوین با شنونده های رادیو آزادی که دقیقا تفاوت های اساسی و اصلی بانکداری اسلامی با بانکداری های معمولی چی هست و در افغانستانی تجربه تا به حال چگونه بوده؟
با من خدا مطالب و باره سلام خدمت شما و ازمان شما از جناب دوازه در کلم دوم ما حد شب الله مواحد هستم سرطانده اکثر پانتین کابل و امیدم بالا اتوان شما که چی تفوتهای بین سیستم های اقتصاد بانکداری اسلامی و بانکداری مراوده غربی هست. اساسا بانکداری عبارت از یک پروسی است که در اینجا تجارت و سرمایه گذاری نیست، بلکه جمعوری پول را دادن و را گرفتن است. یعنی میتونه که یک پول اقتصادی باشه که در اینجا صرف بالای پول اگر یا در سکتور پولی اون سر کار داره، پس اندازه مردم جمعوری میتونه در مقابل شهر را میپردازه و همچنان کردت برای کسی سرمایه گذاری میتونه اونا قبلا بناوری شده افتاری که تفرمات ها پس دوباره فرمیدگیری میشه آزنا هم ربه میگیره، یعنی دادن ربه و گرفتن ربه. این بانکداری غربی است. این که در کانهای 1923 و 1932 و از بحران های کامت امیدتا ناشی از این سیستم ربه دادن است. یعنی بانک های اگر به صورت معمول با کار بکنن، یعنی حوائد خود تکافو بکنن، امیدتا به این ضرار موضوع نمیشن. به این معنی که اگر یک عدد پایینتر اونا میتن ولی بالاتر میگیرن به حقیقت تفاوت از نه یک مقاد است که به بانک میمونه. این بکن از علمای اقتصاد این نظر دارم که این بالاخره وقت به یک طرف سرمایه تجمع میکنه، تراکم میکنه، این باید سیدی میشه که سیستم اقتصادی در خود یک اقتصاد از بین بره. از این حس علما به این نظر شدن که باید شکل دنیا را که در مفاد ضرر شریک باشند به شکل بانکداری را پیش برند. خود وقتی در دین مبارک اسلام این قبل از 14 سال قبل پیش از اینکه سیستم های مالی اجرایی باشد در زمان ریکاردو به وجود آمد، پیش از او در قرآن نشان ربا یا ربا را حرام قرار دادند. یعنی کسی که از جانبه پول میگیره و برای مقاد میده این حرام دانسته شده و این بانکداری غربی هم بالای گرفته نیست که تنها در کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیر اسلامی هم به نام مثال پنجاب میشن. این یک نوعی از بانکداری اسلامی است که در این در مفاد ضرر شریک میباشد. این اگر مفاد هم میکنند به طرف باید بپذیرند، اگر ضرر هم میکنند باید مسئله تقسیم شود. و فرقی با بانکداری غربی است که در اینجا اگر مفاد میکنند یا ضرر میکنند پولی را که گرفتن من حیث کارها او را باید مشخص یک اندازی معین را که برش تزبید شده قبلا بپردازه. مثلا 10% اگر رو باشد سالانه 10% میپردازه، اگر 5% بشه 5%. این ارتباط بینه داره که آیا این مفاد میکنه یا ضرر میکنه. و بانکداری اسلامی که انواع مختلف داره، این تمام انواعش هر شیعه را که ما بکار داریم به صورت عموم آنی است که در مفاد ضرر باید شریک بشن. این هیچ جانب یک جانبه هر جانبه که به ضرر موالی نشه، بلکه مفاد به ضرر نشه، هر دو جانب با هم دیگر شریک باشن. و این یک راه بسیار خوب است که امروز نه تنها در کشورهای سنی بلکه در کشورهای غیر سنی هم این نسبتا معمول شده.
جناب استاد یک سوال، یک کسی از دوستا شنوندهای رادیو آزادی اس ام اس کرده، پوهیاله نوری استاد است در یکی از دانشگاه های به گفته خودش پانزایه های زبان و ادبیات در ننگرهار، نوشته پرسیده که کسی که پول خود را در بانک اسلامی میگذارد چگونه میتواند از نقص یا نفع آن با خبر شود، حالا که کسی پول خود را میگذارد از تمام خصوصیات شیوه بانکداری اسلامی بی خبر است. چطور یک کسی بفهمه که از پول همه آدم بانک سود کرده یا غیر؟
بله، یک موضوع بسیار مهم را که در بانکداری اسلامی است این شفافیت است. اساسا وقتی که ما نام این بانکداری اسلامی میبینیم قبل از این ما باید به اساسات اسلام بدانیم. این یک چیزی که همینطوره که ربا یا ربا یا سود حرام شده در اسلام، درو هم حرام مطلق است. این زمانی که یک جامعه اسلامی میباشه که در اینجا هیچ گونه دروغ و خیانت وجود نداشته باشه، در این که میتونید بانک ها به کار آغاز بکنن و فعالیت بکنن. و دفعه دیمشی است که در اکثر کشورهای غربی هم معمول می شده در این شفافیت ها نمی داشته باشن. یعنی هر بانک یا هر کمپنی که در اینجا شرکت سهامی باشد در اخیر اما بلانس خود را به صورت علنی واضح و شفاف ارائه می کنند و در بلانس در اخیر معلوم میشه که چی اندازه نفوذ یا ضرر کرده. اگر نفوذ باشه با سهامدارای خود به اندازه تقسیم نظر به سهام شده. در بانکداری اسلامی همچنان وقتی بانکداری اسلامی آغاز وکالت میکنه کسی که نظارت میکنه بانک مرکزی است و در بانک مرکزی باید یک شعبه مشخص نظارت از بانکداری اسلامی باشه که در اونجا هم علمایی که اقتصاد اسلامی رو بدانند و در اینجا وجود داشته باشه و در عین زمان مفاد نظارت میکنه بانک مرکزی و این رو تایید بکنه. وقتی بانک مرکزی تایید میکنه برای مشتریش واضح میشه که چند از مفاد ضرر کرده و با اندازی مشتریه که اونا دارن و با مطمئنه با مطمئنشون درمی معلوم میشه. این یک سیستم شفاف اگر واقعا وجود نداشته باشه خصوصا در کشورهایی که فساد به اوجش رسیده مثل افغانستان شاید که کسایی که مراجعین شما یا مشتریشون باشه زیاد به اونا اعتماد نکنن و هر قدر که شفافیت بیشتر میشه خصوصا بانک مرکزی بالا از این معرفیت میگذاره
بله شد
میتونم که خالفه اینو بیشتر شد و کارهای خوبتر رو بهتر بشه.
دیر زیاد مننه وسب دی افغانستان بانک سرپرست خان افضل هر دوال سخه و غارو چه شاغل موید اشاره وکره چه باید دی افغانستان مرکزی بانک یا دی افغانستان بانک پا دی برخه که دی نظارت رول ولری دی مخکنی اولیدون که پشتر نداوه چه چطور چه پیسیش دی پا اسلامی بانکداری سیستم که نو آقا با چنگ پویجی چه گته کرده و که تاوان کرده دی بانک پا خپل سر ار چه فیصله چه که ولی که گتم کری وی بچه تاوان کرده پا دی برخه که دی افغانستان بانک رول بچیوی
د سیده چې دلته دوه شیان دي. یو خو خپله د بانک سره معامله ده د مشتری چې مشتری باید په خپل بانک باندې اعتماد او باور ولري. دویمه د اعتماد او باور تر څنګه دا وظیفه د بانک مرکزی ده چې په هغه شرایطو باندې چې مشتری د بانک سره خپلې پیسې ایښي دي چې دا مطمئنه کړي چې بانک په هماغه شرایطو باندې دا پیسې سرمایه ګذاري کړي دي او په هماغه شکل باندې او په هماغه شرایطو باندې دا نفع او ضرر انعکاس شوی دی. نو دا اطمینان باید بانک مرکزی خلکو ته ورکړي او بانک مرکزی باندې خلک باید دا اعتماد ولري چې دوی هغه کافي ظرفیت او منابع لري او دوی موثق لاسرسی لري د هماغه اسنادو ته چې دا پیدا کړي چې په هغه شرایطو باندې مشتری د بانک سره پیسې ایښي دي هماغه شرایط تطبیق شوي دي او عملي شوي دي. نو دوه طرفه لار ده. یو دا چې خپل مشتری باید په بانک اعتماد هم ولري او د دې دپاره چې اعتماد یې کلاس سره وړی م اوسي او خپل د خپلې سرمایه ګذارۍ نه مطمئن م اوسي باید د افغانستان بانک چې نظارتي رول لري دلته د هغې په راپورونو باندې تکیه وسي. مونږ د دې ټولو فعالیتونو نه نظارت کوو د دوی د سرمایه ګذاري څېړنه کوو او هغه شرایطو باندې چې مشتریانو نه پیسې اخلو هغه تطبیق او تطابق ورکو د هغې سرمایه ګذاري سره چې دوی په نورو ځایونو کې کړي اوسي. نو خلک دې د دې نه مطمئن اوسي چې د دوی په پیسو باندې په هغه شکل باندې چې دوی غواړي سرمایه ګذاري نشي کېدلی. څه شی چې ډېر مهم دی په اسلامي بانکداري کې هغه عقیده ده هغه نظریه ده او اعتماد دی. دا هغه شی دی چې په دې نورو بانکدارۍ کې نه لیدل کېږي چې خلک په دې اعتماد باندې او فکری اعتماد باندې او فکری نظریه باندې دلته سرمایه گذاری کوي. نو زمونږ وظیفه من هيتي بانکي مرکزی او نظارت کوونکې د مالی نظام هم داده چې بانکونه وڅېړو او وګورو چې د خلکو عقیده او د نظریې په اساس باندې چې پیسې سرمایه گذاری کړي راوړي دي بانکونو ته په هماغه شکل باندې دې بانکونو سرمایه گذاری کړي ده او ګټه په هماغه شکل باندې تطبیق شوې ده. نو که اساسي دغه د بانکي مرکزی نظارتي رول دی چې دا مونږ لرو.
بله صاحب ډېر زیات مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي هم کولای شي د اسلامي بانکداري او وړو پورونو په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه د افغانستان بانک سرپرست او لومړي مرستیال خان افضل هډوال او دغه راز استاد حبیب الله موعد څخه پوښتنې وکړي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. در برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با بانکداری اسلامی همین حالا بحث میکنیم و اینکه چه مزایای این نوع بانکداری دارد. مهمان های ما در این برنامه هستند خان افضل حدوال، معاون اول و سرپرست افغانستان بانک، و حبیب الله موید، استاد پانتون کابل. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما زنگ بزنن و نظریات خود را درباره بانکداری و سوال و پیشنهاد اگر دارن در رابطه با بانکداری اسلامی با ما و مهمانا در میان بگذارن. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم.
بله، اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله، مطلب سروان سلطه ده سلامون و نکوم سلسان کارتر او دا زادی رادیو ټول کار کوم کا وردون کو تر تاسو ټول ملمنو سلامونه وړاندې کوم چې موضوع مو ټاکلی ده.
بله، سلامت اوسه پښتون سه مهرباني.
تشکر سروان صاحب، د بانکي سب پر دور نوواري د خوب خبرې بار سر او خدای له رنګ چې دا پاتې څنګه مالمی ژوند وخت چې په بانک کمیشن نه یا پردن اوس کمیشن اخیستل خو رقم رقم دی، او کمیشن اخیستل دی په بانک کې چې نه اخیستل خو حرام دی، اته په سودو پرې بانک راځي. نو دا مفات څنګه مالمی ژوند نو ساسې پښتنه دا افغانستان د افغانستان نو بانک سرپرست پښتنه دا چې دا وړه قرضونه چې ورکول کیږي یا کوم د ته یاد سرپرست خلکو ته یاد بازار خلکو ته دا په کوم معیار ورکول کیږي، او په کال کې هغه باید حساب یې معلومی پر کوم شرایط ورکول کیږي او څو نفر ته ورکول کیږي په کال کې. داسې
صحیح سو ډېر زیاته مننه په وړو پورونو به هم وروسته خبري وکړو، د خپل میلمنو نظر به وپوښتو. بل اوریدون کې لرو.
سلام علیکم. بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني صاحب، خیر تلفن قطع شو. بل اوریدون کې همشته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده ترشنه آسمان لاندې پروګرام خبری وکی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
خیر دوی هم لکه چه مشکل ده پا تلفون که بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو را ترشنا آسمان لنده پروگرام ندید. دوی تلفون هم قطع شویده. یو اوریدون که دی افغان بیسیم ده اتسو اتلس شمیری للاری پشتانه کرده. زبایر لکنده هرویز ما پشتانه لشاغلی هدوال صاحب سخه داده چه ملی بانک او شخصی بانکونه پور پا کنده هر که نور کبی وی تاسی باید پا کابل که زمانت ورکی او بل خبره دا کبی چه زمانت داده چه قواله راوری. حال دا چه ده کنده هر اتیا فیصد دکانونه پا سرقلفی دی قواله نلری، او بل ده باغونو خبره ده وی چه ده باغ قواله راوری. شاید منظور بی هم ده باغ قواله وی. نو بل اوریدون که لرو لومرای با دوی تو نوبت ورکو بیا با اردوال صاحب زواب وی. مهربانی، آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد یوسف ارمانی ز هلمند ولایت از خدمت ما هستم.
مهربانی کوی صاحب. ارمانی صاحب مهربانی. سلامت اوسه، ډیر زیات سلامونه. ما چوي وخت ډیر کم درو، یو سلام کافی ده. مننه. سلامت اوسه.
د نلمانو څنګه سوال دغه د اسلامي بانک د نلمانه چې دوی خلکو ته زور کوي پیسې په ګټه باندې ورکوي، درېمه ګټه باندې اچي، دوی دغه پیسې څنګه کوي؟
صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بس بل اوریدونکو غواړو چې څو شېبې ټلیفونونه کې یو اوریدونکی بل هم منتظر دی. خیر دوی ته به وار ورکو. ټلیفون یې قطع شو. اډول صاحب، بل اوریدونکی دا پوښتنه کړې وایي زراعتي بانک بیا هغه کسانو ته قرض ورکوي چې یو کال د کاروبار تیر شوی وي، وایي دا بانک وایي چې تر څو مو یو کال د کاروبار تیر شوی نه وي قرض درکو. که په دې برخه کې هم زموږ اوریدونکو ته ځواب ووایست مهرباني.
پسترګو که اول به د پښتون سه پښتون طرف شو چې وی ویل چې کمیشن اخیستل په شریعت کې حرام دی. زه فکر نه کوم دا دقیق اوسې کمیشن اخیستل په شریعت کې حرام نه دی، ځکه دا خو کمیشن یو وسیله د مصارف او د اداري مصارف او د پوره کول لپاره دا خپل هم خطر لري هم زحمت لري. نو دا زحمت د خستل او په عین وخت کې د سود یا خستل لپاره خپل شرایط دي چې دا پاغي شرایط کې نه راځي. دا کمیشن په مقابل د هغې زحمه یا د هغې کار خستل کیږي چې اجرا کوي ورته د کیس ممانعت شران نشته دی کوم مشکل کنه لري. د وړو قرضونو په اړه دوی ویل چې وړو قرضونو لپاره معیارونه څه دي شرایط څه دي د همدغه چې د دوړ د اسلامي او د کلاسیک د څه دی چې دا خو هر بانک خپل طرز عمل لري هر بانک خپل پیشبینی لري او هر بانک په اساس د خپل پیشبینی او چې خطرات پیشبینی کوي د جغرافي لحاظ د خپل د مشتری د لحاظ او دارنګه هغه تضمینات چې دوی ورکې داغه په اساس باندې دوی بیا خپل قرضې ورکې. نو شرایط مختلف دي شرایط فرق کوي په دواړو دغو کې بانک تر بانک شرایطي اما اساسي شرطونه دا دي چې تبي د بانک د مشتری باید یو معقول تجارت ولري مشتری باید یو معقول پیشبینی ولري او یو معقول تجارتي پلان ولري تر څو بانک وکولی شي هغوی ته پیسې ورکړي. زبایر د قندار نه د ورور چې پوښتنه کړې وه وایي ملي بانک او پښتني بانک په قندار کې قرضې نه ورکوي. زه خو وایم بیا هم دا یو د بانکونو خپله کړنلاره ده او د خپلو پالیسۍ په اساس باندې هغوی تفکیق کوي چې په کوم ځای کې قرضې ورکړي کوم ځای کې خطرات زیات دي. د بانک دپاره دې نه مخکې چې قرضه ورکړي اساسي مهمه خبره دا ده چې بانک په دې مطمئن شي چې دا پیسې بیرته راوصولولی شي بیرته راټولولی شي ځکه بانک سره خو هم دا پیسې خپلې پیسې نه دي خو د همدغه د خلکو پیسې دي راټولې کړي اوس یو منحیت یو وسیلهګر دی بیرته سرمایه ګذاري کوي چې په دې سرمایه ګذاري کې یو حده پورې خپل اخلي بل حد یو فیصدۍ پورې ورسره مشتري شریک وي. نو دا ځانته دې نه دي نو مطمئن کو اما که تاوان کې تبې د چې دوی په کلاسیکه بنگداري کې د خپل دغه نه کې جب نه تاوان ورکړي په اسلامي بنگداري کې خو تبې د ورسره شریک ووسی اما د شریک په کې شریک مو وسی د خپل صاحب د مال ته یا رب المال چې ورته وي چې دلته مشتری دی هغه ته خدامو مکلفیت لري چې خپل معقوله کې پیشبینی کړي وسی او خطرات ته ټول کلارې سنجولي او سينو په دې اساس باندې بعضي زینه د دې خطر د لحاظ چې دوی ورته لګ مشکلې چې قرضې ورکړي هغه پیشبینی ورته نه او په خپل پلان په اساس باندې دوی مختلف ولایتو ته ځي. ملي او زوچ په وخت کې یو درې کاله مخکې د ملي بانک رئیس وم په هغې وخت کې خو موږ ورکول یم اوس به هر حال زه به دا تعقیب هم کوم او به ګورم چې تر د دوی د پالیسۍ سره څنګه دوی په قندار کې اوس دا قرضې نه ورکوي. وړې قرضې زموږ دولتي بانکونو ته طبیع وه چې ا تجربه نه لرله که ما لیدلې و چې زراعتي قرضې یو وخت کې دوی ورکړې او تقریبا 90% قرضې بیرته دوی وصول نشو کړې او خلکو ورته را نه وړلې. هغه د همدې دلیل شو چې یو سوال وستنیم دی چې بیا د تضمین دوی قرضې نه ورکوي او که حتی بعضې کې د باغ قواله غواړي. د باغ قواله خو په اول ځل دی چې زه اورم چې د باغ قواله او غواړي اما دوه قسمه قرضې دي که اساسي یو خو غټې قرضې دي یو وړې قرضې دي. غټو قرضو دپاره تضمین شرط دی دوی باید تضمین واخلي ځکه که دوی که چېرته مشتري یا هغه مخروض خپله قرضه په وخت زمان او په هغه شرایطو چې اخیستې ده بیرته یې رانوړي بانک باید یو دویمه لار ولري یو بدیل باید ولري چې خپلې پیسې د لاسه ورنه کړي. هغه دویمه لار همدا جایداد یا تضمین دی چې دې تضمین په لاره باندې کولی شي دا جایدادونه قرض او خپلې پیسې لاسته راوړي چې هغه په تبیله د خلکو پیسې دي. او تضمین هم بیا دا چې قواله ولي اخلي د افغانستان خپله زمونږ دا نظام په دې بانکي نظام ممکن انکشاف پیدا کړی دی ولې نور خلکو د بانکونو سره چلند په دې اندازه دا مروجه شوې نه ده چې خلک به د قوانین بیرته خپلې پیسې راوړي. خپل زموږ عدلي او قضایي سیستم هم دومره قوي نه دی چې تنه په هماغه قرارداد باندې چې مشتری د بانک سره کړی دی هماغه قرارداد په اساس باندې محکمه حکم ورکړي او هغه لاړ شي د هغې د نورو د عوایدو څخه پیسې د نورو عوایدو څخه چې لري د هغې نه خپلې پیسې وصول کړي. نو دوی مکلف دي چې بانک نه قواله د مشتری نه قواله واخلي او قواله خپله نه اخلي بلکې به یې جایزه کوي چې یو بل سند دی کله چې قرضه بیرته تسلیم کړي به اجازه صفر کیږي او هغه قواله بیرته دوی ته په لاس ورکوي. نو دا په وړو قرضو کې بیا دا
نشي او دا هم په تقسیم دی په د بیا هم د ماغ خطرات او پاساس باندې چې بانک سره کوم خطر ته مشوینه کې چې زمونږ طرز عمل دی اصول دی مونږ په دې کې بانکونو ته اختیار ورکړی دی په وړو قرضو کې هغه کولای شي چې قواعد جیدادونه یا قوالی تضمینات واخلي او کولای شي چې خپل طرز عمل په اساس باندې صرف نظر وکړي په دې معنی باندې چې په دې اکتفا وکړي چې مشتری ورسره سابقه لري مشتری شهرت په بازار کې خلې د مشتری تجارتي پلان چې ورکړی دا یو معقول تجارتي پلان دی او همدارنګه تقاضا په بازار کې دې ته موجوده ده چې د دې ټول تحلیلونو نتیجه مثبت ووسي نو موږ هغه شرطونه دي چې دوی د غټو قرضو په شکل باندې په دې کې تضمین واخلي په دې کې بانکونه د خپلې پالیسۍ په اساس باندې مخکې یو خود مختار د تضمین اخلي او کینه اخلي. یوسف ارمانی د هلمند نه وي په دغه بانکونه چې خلکو ته قرضې ورکوي په ګټه بیرته اخلي تبیده دا په دواړو کې ده په اسلامي بانکداري کې د غیر اسلامي بانکداري کې ده. اسلامي بانکداري کې خلک مخکې چول شو ګټه او ضرر دواړه شریک دي او د تجارت نه به که ګټه راغله او ضرر راغله دواړه سره شریک دي. کلاسیکه کې تبیده چې هغوی ګټه غواړي ځکه سمنته چې تنا ګټه بانک وړي بانک مصارف لري او په ان وخت کې مصارف کې یو جزدان دي چې مقابل طرف تخپل مشتری ته چانه پیسې اخستې دي په مختلفو حسابونو کې هغه ته برته ګټه ورکړي. زراعتي بانک یو کال شرط شه د فکر کوم دا خو د هر یو کې د یو بانک ته دوه قرضونه مختلف شکلونه لري. یو هغه قرضې چې د سرمایې د لپاره منه سي سرمایې یو کس کسبکار دی کسبکار دی یا یو فنی کس دی یو مسلکی کس دی چې هغه سره تخنیک شته دی او اما سرمایې نه لري چې دا تخنیک په کار واشي هغه وخت کې دغه سرمایي قرض سرمایوي قرضې چې د افغانستان کې د کې شک نشته ډېرې لږې دي بانکونه مور سره ډېر احتیاط کوي ځکه د تضمین ډېر غټ معتبر تضمینونه نه لري نو په همدې شکل په د ډېرو وجې دوی ډېر زړنخ کې سرمایوي قرضې ورکي. یو کال شرطي چې سدې دپاره چې د دوی ذاتېره یو کلنه تاریخچه د تجارت وګوري چې دوی څومره معقول مخکې ځي څومره پیشبینه خپل خطر دپاره او لاسته راوړنې په د مفادو د لحاظه د تجارت د پراختیا لهذا څومره دي مزکه دا یو شرط هیڅ د وزارتي بیا وزارتي قرضو لپاره بیا هم په دې برخه کې بانکونه خود مختار دي دا شرایط کول چې یو کال کې او کول چې یو شګي یو کال کې نیولې د غټو قرضو لپاره مونږ سه یو کال نه حتی درې کال وزارتي پلان غوړو چې او تجربه غوړو چې دوی باید غټ تجربه ولري چې ډېر غټ قرضې واخلي. وړو قرضو لپاره دا شرایط نشته.
زنده باشین جناب خان افضل حدوال معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک. جناب استاد حسیب الله موحد استاد اقتصاد در پوهنتون کابل هم همین الان با ما هستن از طریق تلفن. استاد گرامی یکی از شنونده ها به نام عبدالواسع صمیم از هلمند اس ام اس فرستاده و میپرسه که مزایا و نواقص بانکداری اسلامی را اگر فهرستوار بگوین که چی هست و خواهشم کرده که لطفاً با زبان اندک ساده تر تا اینکه همه بفهمند. تشکر.
دقیقاً ما مدل اسلامی میگیم و برای یک شرایط واقعا اسلامی به این ما پیشکوبت کاملی داشته باشه اگر ایجاد میشه و فعالیت میکنه به نظر من موقت وجود نداره. این موقتی که در بانکداری کلاسیک یا بانکداری غربی وجود داره اما موقت در اینجا رفع شده. در بانکداری غربی یا در بانکداری کلاسیک آیات را فقط نقاط میکنن به طرف نپردازن. این مشکل اگر موازی میشه اگر خطر موازی میشن در بانگری اسلامی هر دی طرف یا متضرر میشن یا مفاد میکنن. اگر ولایت ضررشون تقسیم میشن و اگر مفاد مفاد هم تقسیم میشن. از این لحاظ بانگری اسلامی اساسا از لحاظ ساختار کاملا یک ساختار خوبه ولی در شرایطی که مشکلات وجود نداشته باشد شفافیت وجود نداشته باشد ستاری داری وجود نداشته باشد در این شرایط اگر هر نوع سیستم وجود داشته باشد یا هر نوع بانجوری که مطرش قطع کنیم او کارای خود نداشته باشد و در ضمن چند مسئله دیگه هم در اینجا بنوید که ما با مدرس در تذکر بودیم که صرف بانجوری نمیتونه که مسئله اساسی که در پشت ازید سیستم فعالیت های حقیقی هست این تمام مشکلات حل بکنه. بانکداری مسئله پولی است مربوط به پول میشه و پول در اساس تحصیل کننده فعالیت های اصلی یا حقیقی است. به من مخالفه حقیقی را بیشتر فرص باید غور و بکر بکنیم. مثلا کسی که این قرضه ها را میگیرن، قرضه کسی که بکار مثل میگیرن، اونا چی من از استفاده میکنن؟ چقدر حلقه دارن که این پول بکار پردن؟ این که در دینی مبارک اسلام هم گفته شده و یکی از آیت قرآن میکنه است که بگن این پول های که راکت است این سواب خشم خدای مطال میشه. این خود پول راکت، این پول باید بکار انداخته شده و از این استفاده شده. به من در این و مثلا خود بانگرمی بلکه خلاقت کسی که از این پول ها استفاده میکنه این چیگونه بکار انداخته شده. یک مثلا مثلا دیومش که خود سیستم بانک ها مطور مثلا دینا با دوال سر بسن که ما یه آزاد بیرسیم در قضای کتنه که برای خود بانک ها مطور مثلا اگر یک قرضه میاد بیچار کم باشه یا میاد بیچار زیاد باشه این خود به خود تاثیر میزنه. اگر میاد کتنه خود باشه کم باشه من مثلا کسی که او را فرمایه بیاری کرده از این در یک زمان معینه که وقت کم است از این مکان نبذاره و یا اگر میاد بیچار زیاد میبسن شاید بیشتر میشه که او بیشتر متکی شده بالای قرضه و در عین زمان شرایط بازار هم باید مورد نظر گرفته شود. در یک بازار که کسی میخواد شامل از این بازار شود و قرضه ها را از بانک عرض میکنه در شرایط بازار اسلامی آیا در این بازار چی بود شرایط وجود داره؟ آیا شرایط رقابت کامل است و دولت من حیث تسهیل کننده از این فعالیت اقتصادی در بازار عمل کرده و یا که هیچ اقلال عمل نکرده و یا که حالت انحصار و در عین زمان مثلا نکنه اخاذی ها نکنه مشکلات دیگه وجود داره. اگر ما تمامش ها تمام مشکلات بالاش یک بار معاور کنیم فکر بکنیم و این مشکلات ها در اکت اگر ما ثابت شرک کنیم در این صورت میتونیم بگیم که خود سیستم بانکداری اسلامی یکی از سیستم های بسیار خوب و سیستم هایی که نواقص بسیار اندک داره.
بله سب.
اگر این نواقص زیاد میده اصلا در بانکداری غربی این فعلا باید نمیشد. حال شما اگر در تمام کشورهای غربی مثل آلمان یا امریکا یا در یک کشور کانادا ببینیم همین سیستم وجود داره. عملا از این تلفن استفاده میکنم و یا میدونم که
سلامت اوسه ډیر زیات مننه لطف وکړو. اډوال صاحب یو اړیدون کې فیصل الله ستانګزی څلور پښتنې کړې دي به سمسل لاري د پښتنې را لېږلې ویل دي چې په افغانستان کې څو رسمي او غیر رسمي مایکرو فاینانس یا کوچنۍ پانګونې یا د دغو پانګونو لپاره مؤسسې او بانکونه موجود دي چې واړه پورونه ورکوي. دوهمه پوښتنه یې وایدا ده چې تر اوسه په کومو ولایتونو کې دا مؤسسې یا بانکونه کار کوي او نورو ولایتونو ته د غزولو پلان لري. درېمه پوښتنه د قرضو ورکولو شرایط باید څه دي؟ آیا هر څوک کولی شي قرض ترلاسه کړي؟ یو شخص څومره پور ترلاسه کولی شي؟ مقدار یې څومره دی او ترې مفاد څومره اخیستل کیږي؟ څلورمه پوښتنه هم یاده کړم چې یېرمونه شي. څلورمه پوښتنه دا ده تر اوسه څومره کسانو ته پورونه ورکړی شوي دي؟ په مجموعي ډول څو میلیونه ورکړی شوي دي؟ کومه پوښتنه یې شوې در په یاد به کومه خو مهرباني
مننه ستانه. هیڅ پوښتنه خو تقریبا اکثره د تجارتي بانکونو پوښتنه دي چې دوی په کې خود مختار دي او هر بانک په دې اړه باندې بیا هم صلاحیت لري. څومره کوچني بانکونو دي او مؤسسات دي دا به تقسیم کړو په دې یو بانکونه دي چې هغوی کوچني پورونه ورکوي او یو وړې ادارې دي چې هغوی کوچني پورونه ورکوي چې په شمول د انجوګانې یا انجوز او دوی چې دي زموږ په ساحه کې نه راځي بانکونه زموږ په ساحه کې راځي. بانکونه تقریبا د افغانستان کې شپاړس بانکونه دي، شپاړس واړه بانکونه چې دي وړې قرضې ورکوي. اما دې شک نشته چې بعض ډېرې ورکړي، بعضې لږ ورکړي دي، بعضې بانکونه په خپله یو منطقه کې قرضه ورکوي، بعضې نه ورکوي. خو بیا هم که نظر په دې ده چې دغه بانک په هغه منطقه کې څومره حضور لري او څومره معلومات راټولولی شي تر څو دقیق او معقوله سرمایه ګذاري وکړي. په ولایتونو کې په د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بانکونه شته دي او په ټولو ولایتونو کې که یو بانک نه ورکی بل بانک قرضه ورکی، یعنی بانک شته چې په یو ولایت کې قرضه ورکی، هر مشخص بانک دی چې لکه مخکې چې اورو پښتنه وکړه چې ملی بانک په قندار کې قرضه نه ورکی، کی ملی نه ورکی نور بانکونه شته چې هغه قرضه ورکی، او شرایط د وړو قرضو شرایط خو ما مخکې ذکر کړی شه، وقت قرضو شرایط او اساسي شرایط خو پنځه دی، اما نور جزئي شرایط لري چې باید خو شهرت ولري، تضمین ولري، سرمایه ولري، معقول تجارتي پلان ولري، دا اساسي شرایط دي. همدا اما کو جزئي شرایط نور هم شته. د وړو قرضو لپاره مې وویل چې فرق کوي، بعضې بانکونه چې دي شرایط یې ډېر اسانه دي، بعضې بانکونو شرایط ډېر سخت دي. او بیا هم دلیل هماغه دی چې د هغوی حضور په هغه ځای کې څومره دي، تر څو دوی دقیق معلومات راټول کړی شي او قرضې ورکړي. تر اوسه په افغانستان کې ټولې څومره قرضې ورکړی شوي دي؟ متاسفانه چې ووایم چې په افغانستان کې په هغه شکل باندې چې څومره پیسې راټولې شوي دي، په هماغه اندازه چې لازمه ده باید بانکونو قرضې ورکړی وي، قرضې نه دي ورکړي. او هغه کې مختلف دوی هم خپل دلایل لري، مشکلات پیشبیندی، ولی رشد چې ګورو که رشد ښه دی که نسبت په نورو کلونو باندې بهتر شوی دی، اما په مجموع کې اووه سوه پنځه دېرش میلیونو ډالرو معادل قرضې په افغانستان کې ورکړی شوي. مجموع ټولې قرضې چې په دې کې وړې قرضې هم شامل دي. وړو قرضو دپاره د رول د بانکونو نسبت د دې نورو اداراتو نه ډېر زیات نه و. بانکونو که رول په وړو قرضو کې کم و، هغې کې دلیل دا و چې بانکونو ته تقاضا په دې نورو بخشونو کې زیاته وه، تجارتي بخشونو کې ورته زیاته وه، تعمیراتي کې ورته زیاته وه، صنعت کې ورته زیاته وه، چې په دې برخونو کې دوی سرمایه برخو کې دوی سرمایه ګذاري کړې ده. ولی اوس د وړو قرضو دپاره دوی اکثر ټول بانکونه قرضې ورکوي، ولی بیا هم اما خبره تکراروم چې فرق چې په کومه منطقه کې.
جناب آقای حدوال، یک نکته دیگه که بهش اشاره شده و اینکه نبود آدرس های مشخص، شناسنامه برقی و امکانات تکنیکی برای پیدا کردن فرد مقروض چقدر برای بانک ها مشکل ایجاد کرده در هنگام قرض دادن ها؟ به طور مثال کسی قرضه میگیره و دوباره پول نمیپردازه، بانک ها چگونه این شخص را پیدا میکنن؟ آیا تنها میگرفتن ضمانت رای مناسب هست؟
اگر ما در مجموع از قرضه صحبت میکنیم که تفکیک نکنیم چه قرضای کوچک باشه و چه قرضای بزرگ باشه، مشکلاتی را که ما برش اشاره کردم و گفتم که بانک ها به او اندازه که اینا که پول یا امانات از مردم جمع کردن به او اندازه نتانستن قرضه را اعطا کنن یا قرضه را بتن. دلیلش اینه نبوده که چوکاتی اساسی که اینا مطمئنتر که قرضه بتن و بتانن به مو و موقت و زمان معاید خود قرضه را پس حصول کنن که و بانک با مفاد باشه. او چوکات در افغانستان بسیار ضعیف بوده که خوشبختانه ما تانستیم در این روزا حد اقل چوکات را پوره کنیم و انوز هم بعضی چیزایش در جریان است. مثلا ثبتی که اموال رهنی یا ثبتی قوالجات یا قوالجات یا ثبت جایدادها و یا گرفتن اموال منقول به حیث تضمین، چیزایی هستن که یاد افغانستان.
جناب حدوال صاحب، یک نکته در اینجا مطرح میشه. کسایی که معمولا مخصوصا اگر در مسئله قرضهای کوچک صحبت بکنیم، کسایی هستن به قرضهای کوچک نیاز دارن که شاید بسیاریشان ملکیت نداشته باشن، یعنی چیزی که ضمانت باید داده شده برشان در اختیار ندارن. اینا چگونه میتونن قرضه بگیرن؟
ما گفتم که خوب هم باز تقسیم میشه. اگر قرضه مصرفی باشه خود طبیعیست که ادرس چیزی که شما برشان اشاره کردین، ادرسش و اوایدش به او اندازه باید باشه که اینا بتانه و قرضه را پس تصفیه کرده بتانه. و در این وقت اگر قرضه تجارتی کوچک باشه، اونا امو مسلکی که امو مهارتی که برای پیشبردی و تجارت و بزنس لازم است را باید داشته باشه، و در این وقت یک پیشبینی معقولی را برای بانک ارائه کنه که اینا
ادوال سر تجارت از رای زمانگ اغا مخکینی اوریدون که چه تاسو مخکی پختنی تی زواب وی و لکندهار زبایر دی وی مخکی اشتباه شوی و زما پا اسمس کی وای دی باغ قواله هم نمنی، باغ جایداد دی وای یوازی دی دکان قواله غواړي، بل دی وای چې په کندهار کې تجارتی جواز هم نه قبلوي، نو وای دی وای چې دکان خو هر څوک نه لري.
تجارتی جواز باید قبول کی دا بزو گورم او مشخصه به در تکین پختنه کوم دا مشکل به حالی هم دا اوس نو چیز دا مصاحبه خلاص شي بحث خلاص شي ز بور سر تماس نسم او دا به پختنه کوم دا مشکل به دونی د باغ پاره باندې دوه خبري اساسي خبري دي یو دا چې د باغ ارزش گزاري به څوک کوي ځکه بانک چې قرضه ورکړي داغه باید قیمت گزاري باندې پوي چې د چی شي چې په تضمین کې خپل د ارزش چی شي یو او دویمه دا چې باغ په ارزش گزاري موقت ای تاسو معلومه ده چې په هغه وخت کې چې میوه ولري یو قیمت گزاري کېدل شي په هغه وخت کې چې میوه ونه لري بل قیمت گزاري کول کېدل شي دا دویمه ده
دکانه هم داسې کېدل شي کله چې قیمت گزاري کوي خو به ډکی خو کله چې ورسته مال ورته کم
نه نه د دکانو په اړه ما مخکې ورته اشاره وکړه هر هغه شی نه چې مثلا قابل د منقول اموال دي د منقول اموالو په اړه باندې بیا تفکیک شوی دی چې کوم منقول اموال من حیث تضمین کېدلی شي کوم منقول اموال من حیث تضمین کېدلی نه شي ښه که یو څوک دا دلیل د باغ په اړه چې خو میوه خو قابل د منقول هم کېدلی شي چې راویش کوي او هغه انتقالېدل هم شي نو په دې چې په دې دلیل باندې ما مخکې ځکه اشاره وکړه ورته چې کله چې قیمت ګزاري کېږي د دې باغ هغې کې قیمت ګزاري اول خو موږ هغه معیارونه او هغه شرکتونه هغه مسلکي خلک چې د دې باغونو قیمت ګزاري وکړي په افغانستان کې نه لرو تر څو بانک په هماغه شکل باندې نه تنه د بانک دپاره خپله د بانک د کړنلارې دپاره یو مطمئنه قیمت ګزاري وشي بلکې وخت چې موږ من حیث ناظر د دې تجارتي بانکونو زه او نظارت یې کوو موږ هم ګورو چې دا قیمت ګزاري څومره په ارزښت ده څومره حقیقي ده او بیرته بانک توانیدی شي په دې چې دا قرضې اصول کې اصول نه کړي زموږ نتیجه ګیري په هغه وخت کې دا شي چې دای نه شي کولی موږ هغه قرضه هغوی ته په تاوان حسابه او بیا بانک د مشکلاتو سره مواجه کېږي نو باغ دا خبره به زه ورسره په دې ځای کې ومنم چې تر اوسه پورې لا ډېر وخت دی چې افغانستان کې باغ من حیث تضمین واخیستل شو ځمکه من حیث تضمین اخیستل قبلېدلی شي که دوی سره قواله واوسي شرعي قواله واوسي او غټه قرضه غواړي
مننه اډوال صاحب په همدې ارتباط یو بله پوښتنه هم د احسان الحق پوپل د لفاریاب ولایت څخه وایي دلته کوچیانو ته قرض نه ورکوي او کوچیان د ځمکې قواله نه لري او دکان خو هم نه لري دوی وایي باید څه وکړي
کومه قرضه یو خو غټي قرضې دي تجارتي قرضې دي یو وړې قرضې دي
دوی شاید وړو قرضې منظور وي کوچان باید
وړو قرضو د طرف او وړو قرضو د طرف ما مخکې د سیوی چې اول هغه کې مهمه ده چې ادرس باید مکمل دقیق ادرس ولري چې تضمین دوی نه ورته
یعنی کوچه خو ادرس نه لري دوی اسکل نه شخصه معنی داده
نه اوس کوچه اول خو باید معلوم چې قرضه چی د طرف اخلي کې تجارت د طرف اخلي خو تبیله چې هغه ته مشخص ادرس لري او کې د شي شي لپاره اخلي
مالداري لپاره ممکن غواړي ممکن رمز یا تبي
نه دا خو بیا غو پښبینې چې مارته ویل چې اوس په افغانستان کې ډیر وخت دی لپاره چې مونږ دې د رمې لپاره چې د رمې د زیاتوالو لپاره قرضې ورکو ځکه دا خو تنه یو دانه د شي د دې تجارت د دې فعالیت لپاره دوی قرضه واخلي بل
چې
اساسي خبره قیمت گزاریم د دې قیمت گزاري به درنې به څنګه کې په عین وخت کې قرضه رانوړي وسیلې به ګرته څنګه دا غو شاین دي چې په افغانستان کې تګید وخت ضرورت پکښته دی اما که اساسي چوکاټ د اساسي قرضې لپاره چې تجارتي رشد پیدا کړي زراعتي قرضې او سیادرس معلوم او سیدا نهایي شي وي او ټول بانکونه دا
ډیره مننه
تشکر جناب خان افضل حدوال معاون اول و سرپرست دی افغانستان بانک و جناب حسیب الله ماهد استاد اقتصاد در پانتون کابل هم از طریق تلفن با ما هستند سوال دیگر با اونا شکل مطرح میکنیم که جناب استاد نقش حکومت ها و کشورهای کمک کننده در دادن قرضهای کوچک در افغانستان برای فعلا چقدر رنگین هست آیا هدف این که مخصوصا در مسائلی که هدف از این کار قرض دادن به افراد غریب میباشد تا فقرا و افراد نادار به پای خود استاد شوان از نگاه اقتصادی آیا حکومت افغانستان بعض برنامه خاص را در نظر گرفته شما دیدین شاهد هستین و یا هم کشورهای دونر که در این قسمت بتونه بانک ها را کمک بکنه که بیشتر قرضای کوچک و با امکانات کمتر به مردم قرضای کوچک بتن
این قرضه کوچک به خاطر تمام منطقی افراد فکر است کوچن در کشورایی که سطح فقر در این زیاد است کمک میشد که اونا توانایی بتانند طالب کاری انجام بدن و اگر به این شکلی که اونا درد داشته باشن، مورد تضمین میتن، ما فکر نکنم که با قبضه درد داشته باشن. و مشکل اندی واقعا بلدری افغانستان نمی است که برکت قرض داده میشه که اونا درد دارن، اونا سرمایه دارن، اونا مثلا در تجارت مشکل هستن و شاید کمتر به قضا ضرورت داشته باشند. نظر به کسی که من میخوان نوی اتخالت کسی را ایجاد میکنند و اگر این سیستم اصلاح نشد واقعا مشکلات جدی است و ما در اینجا مشکل است که ما توقع داشته باشیم که سرمایه گذار بیشتر شد یا بتونیم که بروش تقصیدی برسیم. اما این بالای این معصد خارجی که بعض از معصد بکن مثلا شنکا یکی از این معصد است که قضیه کوچک هم میتن و اگر جنوب جهانی
بله صاحب استاد لکه چه آواز مو قطع شو. خیر له استاد سره به دوباره حڅه وکړه چې تماس ونیسو. یو اوریدون کې هډول صاحب پوښتنه کړې ده، وای سید احمد ارغندیوال دی، وای له کندهار څخه پوښتنه کړې، وای څه تضمین شته چې د اسلامي بانکداري پیسې به په سودی معاملو نه لګول کیږي؟
یو مختصر اشاره د تضمین په اړه باندې چې مخکې بحثم کې وشو چې که تضمین ولري نو قرضې اخیستلو ته څه ضرورت لري. زه د دنیا په مخ باندې داسې هیڅ مملکت نه وینم چې هغه بې تضمینه قرضه ورکوي. خو تضمین فرق کوي، چیرته جایدادونه دي، چیرته د هغه تجارت دی، چیرته د هغه درآمد دی. دا تضمینات فرق کوي، ثانوي تضمینات دي، ابتدایي تضمینات دي. اما داسې هیڅ مملکت نشته دی چې په هغې کې بې تضمینه قرضه څوک ورکوي، په شمول د امریکا او د اروپایي مملکتونو داسې شی نشته دی. د ارغندیوال صاحب د پوښتنې په اړه چې داسې څه تضمین دی چې د دوی پیسې به په سود باندې نه مصرفېږي، اولنی تضمین خو ګورئ که شرع ظاهر ګوري، وایي مهمه دا ده چې تاسو به په خپل بانک باندې چې کله د اسلامي شریعت په اساس باندې ورسره معامله کوي اعتماد او باور دی. تا باید په هغې باندې باور او اعتماد واوسي چې ستا په هماغې عقیدې په اساس باندې چې پیسې ورکړي هغې په بل چې سرمایه ګذاري کوي. نه ده یوه دویم اساسي او د اطمینان خبره دا ده چې بانکي مرکزي خپله دا چې کله څېړنه کوي هماغه شرایط ټول ګوري او تصدیقه یې چې دوی په دغه شکل دوی چې بانکداري اسلامي کې سرمایه ګذاري کړې ده او یا په دې دوی جدا د اسلامي بانکداري پیسې په بل ځای کې مصرف کړي که نه. که چېرته مصرف کړي واوسي دا یو اوږده مرحله ای پروسه ده، جریمه کېدلی شي. اچا چې دا کار کړی هغه خپل وظیفې نه منفع کېدلی شي او حتی تر دې حده که دوامداره شي مونږ دا بانک جواز هم په دې هډه باندې بندو چې نور څه نشي کولی چې اسلامي بانکداري عرضه کړي یا وړاندې کړي، ځکه په هغه شرایطو چې خلک درته پیسې راوړي تا په هغې شکل سرمایه ګذاري نه ده کړې. نو دې نه د خلک مطمئن اوسي مونږ په جدي شکل باندې او په هماغه اصولو باندې چې مونږ ته من حیث مسلمان.
بله صاحب، اډول صاحب یو بله پوښتنه چې وخت کم ده، یو پوښتنه دا ده چې په اسلامي بانکي سیستم کې ګټه او ضرر شریک دی، نو لوی خوا د خصوصا اسلامي هیوادونو کې چې خلک د سود له درکه تشویش لري، وایي چې ګناهګار نه شو سود نه اخلي، نو کېدای شي ډېر خلک چې پیسې په کورونو کې ایښي دي، په بوجیو کې ایښي دي، هغوی به خپلې پیسې بانکونو ته ورکړي ځکه چې په دې کې سود او زیان شریک دی. لیکن له بلې خوا څرنګه چې سود او ګټه دواړه شریکې ده، نو یو څه تشویش هم ممکن خلک ولري. د اسلامي هیوادونو تجربه څه شي چې آیا ډېر خلک تمایل لري چې په دغه سیستم کې پانګونه وکړي او که نه دومره زیات هم خلک متمایل نه دي؟
ګورئ په زبه کې د څو شیان خاص تر د اخرې تجربې د دنیا په سطحه چې وګورئ، د تاوانونو په سطحه چې وګورئ او د اطمینان په سطحه چې وګورئ، خلک د اسلامي بانکداري نه طبیعي ده چې مطمئن دي. خو مشخص د افغانستان په اړه بحث کوو، د افغانستان په اړه څو فکتورونه او حقایق دي چې تا دې نتیجې ته رسي چې اسلامي بانکداري او که اسلامي محصولات په نسبتا د دې نورو بانکدارۍ نه ډېر پر انکشاف واوسي، وده به یې زیاته او خلکو علاقه به زیاتوي. اول دا یو اسلامي مملکت دی، خلک نظریاتي او عقیدایي باور زیات لري. دوی غواړي چې هغه پیسې چې دوی لري دا په شرعي او اسلامي لاره سرمایه ګذاري شي واوسي. یوه دویمه د دې ترڅنګ دوی نه غواړي چې دا ګټ هم دوی نه راوړي د اسلامي او شریعت لارې په یوه وخت نه غواړي چې ذریعہ اوسي د دې لپاره چې د دوی پیسې په غیر اسلامي لارې کې سرمایه گذاري شي. درېمه دغه دا چې هغه اطمینان دی، اطمینان د دې نه چې ستا پیسې چیرې سرمایه گذاري کېږي، بانک مکلف دی تاسو ښکاره کې چې ستا پیسې په کوم محصول کې، په کومه خدماتو کې، په کومه برخه کې او چیرته موږ سرمایه گذاري کوو، چې د خپل مشتری ته اطمینان ورکړي چې دوی پیسې چیرې سرمایه گذاري شوي او چیرته تللي دي. په دې نوره بانکداري کې طبیعي ده دا شی نشته، هغه تاته یو مشخصه فیصدي ښایي چې دومره به زه درته په کال کې درکوم یا په میاشت کې درکوم، اما په هغې کې تاته نه وایي چې ستا پیسې به زه چیرې سرمایه گذاري کوم، په کوم محصول کې بیا سرمایه گذاري کوم، او د دې ترڅنګ د نورو مشکلات ترڅنګ اخري سروې چې شوې ده چې خپل حرکت دلته یو 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 ډونر نمائنده دی او چې هغه یو مطالعه کړې ده، هغه د مطالعې د نتیجې زموږ سره شریکه کړې وه. نتیجه دا ده چې خلک اسلامي بانکداري ته نسبت دي نور ته ډېر لیواله دي، د هر لحاظ د قرضې د اخیستلو د لحاظ هم او د پیسو راوړلو د لحاظ هم. پس موږ او همدارنګه تاسو به اورېدلي مې چې دا پیشبیني شته چې په افغانستان کې د ډېر شونه تر څلوېښت میلیارده ډالرو پورې د خلکو سره نقد شته په مختلف شکل باندې. نو که موږ دې ته
خوشحاله
چې هغه فیصدي شته چې خلک د فکري لحاظه پیسې نه راوړي، نو که دا مشکل حل کړی شو خلک به هغه پیسې بانکونو ته راوړي.
زنده باشین جناب خان افضل حداول، معاون اول و سرپرست افغانستان.